السلام علیکم سهار مو نیک مرغه دی ازادي رادیو دول ساعت خبرونه له همدې شپې پیل شو. په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي.
نل سر کې چې چوک ته راغلم ما دوه ورځې کار کړل، نشته کار، غریب نشته، زه کور ته د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخورو.
د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو د یو پو نظر اخیستی.
دا وضعیت یو بحرانی حالت دی، اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام د سیمې اوسیدونکو وایي ډیر وخت د خپل سیمې ځنګلونه په خپله ساتلي، خو اوس چې د طالبانو لخوا د ځنګلونو د ساتنې لپاره شنقته جوړېږي، غواړي چې د سیمې اوسیدونکي هم پکې شامل وي.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه له توانه اوښتي.
د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبو ته سیاسي پلاوی یا ډیپلوماتان نه استوي. نن پنجشنبه د 14 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 13 د میلادي 2023 کال د دسمبر 9 ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله. زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پیل د ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. ټاکل شوې د چین لوري کابل ته 200 ډوز نور واکسین ورسیږي. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو یوه ورځ مخکې پرون چهارشنبه د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر له سفره تر استنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر و، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پرمخ یوسي. له ډیری مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړي، خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 50 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي او ښایي آیرلند ته ورنشي، خو 80 تنه نور لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځان ورسوي. د جرمنی حکومت په خپل وخت د 15,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمنی د 15,000 افغانانو د ایستلو په خپل خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه، خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د افون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دې هیواد چارواکو منلې چې شاوخوا 15,000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 18 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور پر اساس تر 10,000 ډېر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی ده د چین له لوري کابل ته نن 2,00,000 ډوز نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,00,000 ډوز واکسینو د کابل هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شپېنرونو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1,000,000 تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو یوه ورځ مخکې پرون چهارشنبه د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کېږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنجشنبه پای ته رسیږي. دواړه خواوې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جولجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونی ما په استونیا کې لخپل سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناټو د بهرنی یو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې زیاته خپلواکي ترلاسه کړي.
واشنگتن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره ځواکونه د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسي پوځیان د هیواد په پوله کې میشت شوي دي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د دیره شویو روسي ځواکونو شمیر 70,000 اټکلوي. فایزر بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین 3 ډوز د کورونا وایرس د نوې بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین 3 ډوز د 2 ډوزو په پرتله 25 ځلې د او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرت بورلا وویل 2 ډوزه هم د اومیکرون له کبله د ناروغۍ شدت کموي. په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسؤلان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.9.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنری خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بېساری بهیر پیل شي. په عین حال کې یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاروي. نور له بله عصمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي. او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکوونکو ته د تیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشتوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وویشت کلن سهراب یو له ګڼو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم سلو په یو من غړل په یو له سو روپیو بوجه وړو دي په دوه درې درې سوه منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت او شوغین دولت کې منګه درې سو دوه سم کا دوه نیم سو کار کو د لس ورځې کې چې چوک تر اغلم ما د باور ز کار کله نشته کار غریبینو شک کو کور د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار ز ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلک کوم سمه بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سمه سل روپۍ کار وکړي سل روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه یم سمه لاړ شي پاتمن سي بیکاري خو دېنه غلام کېږي بلم کېږي چې ایوانان بچیان دېنه ډوډۍ غواړي.
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتری خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بېساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بېساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په دور شل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وښته چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم درامسته کول او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلیدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او څلور لکو ته رسی شي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ زرګونه کسان غواړي له افغانستان ووزي. ډیری دا کسان هم ایران ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم هڅې پیل کړي چې د هغو افغانانو ستونزې واوري چې غواړي له افغانستان ووزي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې ټولو والیانو ته سپارښتنه شوې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې له هیواده د نوزي او د ستونزو غم دي وخوري. دا چې په افغانستان کې ولې دغسې اقتصادي وضعیت رامنځته شوی دی او په اوس چې په دې هیواد کې د نغدو پیسو ستونزه په خپل حال ده، دا هغه موضوع و چې پرون مو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې وڅېړله. دې خپرونې ته مو د اقتصادي چارو پوه محمد جان مرزی راغوښتی و. د په پیل کې دا چې دغه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی دی ولې علتونه یې څه دي وویل؟
دا وضعیت یو بحرانی حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکۍ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شند شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالدار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي، خلک بیکاره کیږي، د خلکو د عاید کچا ټیټیږي او لایوي خو د خلکو د عاید کچا ټیټه شوې ده. لبل خو څرنګه چې افغاني خپل ارزښت له لاسه ورکړی د بیو کچا هم لوړه شوې ده، نو دلته لا دوی خو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي. یعنی لایوي خو هغوی عاید نه لري او لبل خو د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغوی باید له مخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري، تر څو چې هغه عواید هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو په دې توګه که دا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد جان مرزی و
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورني عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبې په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
په افغانستان کې د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د ونډې په اړه د ازادي راډیو خبرتیا مو واورېدله. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی د وروستي راپور کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد به په یو کال کې وده به کمزوري شي او د دې هیواد د ناخالصو تولیداتو کچه به شل سلنه کم شي او دغه راز په نورو کلونو کې به دغه اندازه دیرش سلنه ته ورسیږي. د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوښ شو.
واشنگتن پوست او ورځپاڼې دا مسله په یوه مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د برېټانیا صدراعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 250 پیشوګانې راایستلې او خلکو ته یې پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سیشن بی پروسه رد کړه، خو ورځپاڼه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه جګپورې غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د جانسن یو همکار له کابله د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان دې غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پرې عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان وراوښتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خواله رسنیو له لارې فشار راوست چې دا څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکوونکي باید له کابله وایستل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپي او پیشوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابله لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او د یوه لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلي دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د صدراعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودي هاریسن په لاسلیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور به له افغانستان وباسي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا ورځپاڼه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 3 ته رسېږي. انډیپندنت د افغانستان د ښځینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې 24 صبرې خبرې راخیستې دي چې وایي دا په هرات کې و چې طالبان دې ښار ته ننوتل، هر لور ته یې ډزې کولې او خلک په ویره او ترهه کې وو. صبرې وایي چې له دې ورځې وروسته تر هغو پورې چې دا په افغانستان کې و دې یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
ازادي رادیو اوري د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام د سیمې اوسیدونکو وایي ډیر وخت د خپل سیمې ځنګلونه په خپل ساتلي و، خو اوس چې د طالبانو لخوا د ځنګلونو د ساتنې لپاره شنقته جوړیږي، غواړي چې په دې شنقته کې هم د دوی د سیمې اوسیدونکي شامل شي. طالبانو په وروستیو کې اعلان کړی دی چې د افغانستان د کابل او د اوو نورو ولایتونو چې ډیر ځنګل لرونکي ولایتونه بلل شوي دي، د ځنګلونو د ساتنې لپاره 400 کسیزه شنقته جوړوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې شاوخوا 25 هکتاره غر د نخترو او نورو ونو زرغون او ښکلی کړی دی. د دوی په خبره چې په تیرو جګړه ایزو او سختو شپو ورځو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې، اوس هم چمتو دي چې د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي، خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لچلام اوسیدونکي حیات الله قرار:
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزي، بلنز، څیړی، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لچلام قومي شورا غړي حاجی عظیم جان راته وویل دوی سره په گاوند کې د پرتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان راځي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونځه شریکه کړې، خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخه ځنګلونه لرو، منظمه شورا لرو چې دغه ځنګلونو حفاظت کیږي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی، یو څه کسان د اعلی په شکل باندې زمونږ ځنګلونه قطعي کوي. شمونگ چو دا پا دا امارت اسلامی مسئولین تا عریض شوی و ترسو زمونگ دا زنگلونو دا وحلو چخا مخنیوه وشی، مگر تروس پوری مثبت اجرات ندی شوی. بیا هم تکراری منگا دا امارت اسلامی دا مسئولین چخا وقتنا او عریضی و ترسو زمونگ دا زنگلونو دا قطکولو مخوانی سی.
دا سیمی و سیدون کی لوسانه و چارواکو غواری چی دا زنگل ساتنی پا نوی جوری دون کی قطع که دی دوی تا پورا بر خور کری. پا کنر که دا کارنی و مالداری چارو مامورین وای د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,16,000 هکتار ځمکه د نختر او نور ونو ځنګل نیولې و. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نخترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده، چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څیړیو تر څنګ د نخترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسؤلین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولې او هیچ چا ته به د یادو غیر قانوني کړنو ترسره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل:
د لرګو باره کې د امارت پالیسي واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي. انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه وي چې د امارت پالیسي دې په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شانه اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا چې څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاو وه.
د کونړ لچلام سیمی اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیره ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د 450 کسیزې زرغونې قطې جوړولو اعلان وکړ، چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
او سمیو نړیواله موضوع: د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، یعنی په دې معنا چې دغو لوبو ته رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څرونه وورو.
وروسته لدی چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې تحریموي، استرالیا هم وویل چې د پیکنګ د 2022 ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون چهارشنبه وویل په چین کې د بشري حقونو د وضعیت له ارزولو وروسته یې حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماتیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته لدې د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تینس مشهور لوبغاړي پینګ شوای بې درکه شوه.
نوموړی وروسته له دې بې درکه شوه چې د نومبر په دوهمه په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیال ژان ګایویلی په جنسي تیری تورن کړ. له همغه وخته پینګ په عام محضر کې نه ده لیدل شوې او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یوه رستورانت کې ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 19مه په دې اړه چې پینګ شوای چیرې ده بې خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه یې وغوښتل چې دې مسئلې ته هوا ورنه کړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوالو کمیټې د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې د شوای د قضیې په خاطر په چین کې د ښځو د تینس ټول تورنمنټونه ځنډوي. ټاکل شوی و چې راتلونکی کال په چین کې د ښځو د تینس د ټولنې د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي. د ښځو د تینس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنې وکوي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوري کوي او بیا بې درکه کیږي. تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګری ویبپاڼې مؤسس جاک ما وروسته له دې بې درکه شو او درې میاشتې چا ونه لید چې د تیر کال په اکتوبر کې په یوه وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې وه. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه وه. په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمنه سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شوه چې د مالیې پر سیستمې نیوکه کړې وه. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري وروسته د حکومت له لوري د 125,000 او $400,000 جریمې ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شوه.
او سم یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. ایرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د جرمني حکومت په خپل وخت د 15,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 2,000,000 نور واکسین ورسیږي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو یو ورځ مخکې پرون